په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. په اسلام آباد کې د کیدونکي قومي امنیت په موضوع ټولګندیزه کانفرنس په اړه معلومات. دغه شان نن د پاکستان نوی ولسمشر د خپلې چوکۍ حل پخلی سوګند اخلي. افغانستان د پاکستان نه غوښتلی دي چې هغه طالبان خوشی کړي کوم چې د سولې په پروسه کې کردار ادا کولی شي. او دغه شان د خیبر ایجنسۍ کې د امنیت په تازه صورتحال راپور لرو. خو لومړی خبرونه اورو د بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. په خبر ایجنسی کې وسله والو د امن کمیټې 15 غړي وژلې او یو شمېر تښتولې دي. او افغان چارواکي وایي د امریکایي استازي دا خبره غلطه ده چې ګواکې په افغانستان کې ولسی جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباري کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر په هیڅ خپله قانوني موده سرته ورسوله. آصف علي زرداری پرون په داسې حال کې د ولسمشر له دفتر څخه رخصت کړل شو چې په اعزازي توګه ورته ګارډ آف آنر ورکړل شو. تر دې وړاندې په پاکستان کې کوم کس د جمهوري ولسمشر په توګه خپل دنده نه ده پوره کړې. په خبر ایجنسی کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وژلې او یو شمېر تښتولې دي. د خبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډي توول چې نن سهار وختي د باړې په شلو برسم کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ په نشته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوی او یو شمېر تښتول شوی دي. د خبر ایجنسی په باړې سم کې لتی روج دی مدیر رئیس د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او هلته وخت نا وخت د سپیشي رامنځته کیږي. د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه کیږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلور صوبو اعلی وزیران او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی هم ګډون لري. د نن په لیدونکو غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نن ډلې ویان صدیق الفاروق د یک شنبه په ورځ د نننۍ غونډې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی.
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا قومی سلامتی مبارک دے او پا قومی سلامتی کے دا ملک نات ترہگری و انتہا پسندی ختمول دے نا علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی. دے لڑکی منگ ہاگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشران یا پکے گڑو نوکڑی. دے نا علاوہ متعلقہ ادارو چاروا کی ہم منگ را بللی او وزیر اعظم بہ ہم پا غنڈا کے موجود او چکما مسودا په اتفاق سره تیار کړی شو نو هغه به بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تلنه منزور کړو او دا شان به هغه بیا یو کامی پالیسی جوړ شي.
د یادونه ورده چې تر دې وړاندې هم د سیاسي ګوندونو لخوا د سی غونډې سوي وي حکومت نتیجه نه ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې ولسی جګړه روانه ده. ایمل فیزی په یو بیان کې ویلي چې کچیر په افغانستان کې رښتیا یو ولسی جګړه روانه ده نو بیا خو د هغه په وینا امریکا ترهګرۍ پر ضد نه بلکې ولسی جګړه کوي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی زیاته کړې ده چې په ولسی جګړه کې به د امریکا د پوځي مداخلې ضرورت نه وي. هغه ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ ښکار دی او په دې هیواد کې د امریکا او نیټو د شتون معنا دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره هغوی ته د ملګرو ملتونو ملاتړ حاصل دی. د لغه وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز امریکا ژغ ریډیو ته وویل په افغانستان کې بالکل وار له مخه یوه ولسی جګړه ده. افغان چارواکي او نیټو پر هغه څه یو بل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې شوی. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د طالبانو د پنشه کولو لپاره په ترسره سوي برید کې 8 ولسی وګړي وژل شوي دي چې درې پکې مېرمنې، څلور ماشومان او یو لارۍ چلوونکی شامل دي. د کونړ د پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیل وایي دا برید له هغه وروسته وسو چې د لارۍ چلوونکي طالبانو ته په لارۍ کې ځای ورکړ. خو د نیټو ویاندي آن ماریې ویلي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. هغې ویلي چې په دې برید کې د دشمن لس غړي وژلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي دا برید په کلکه غندلی دی او ویلي دي چې پر میرمنو او ماشومانو برید کول د ټولو منل سوو نړیوالو روایتو پر ضد کار دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو لوړپوړي استازي ویلي د یو څرګنده خبره ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت غالباً د کیمیاوي وسلو د برید ذمہوار و. خو د ولسمشر مشر سلاکار ډینیس مکډونوف دا منلې ده چې له امریکا سره په دې اړه غوڅ ثبوت نشته. د ډینیس مکډونوف دا بیان په داسې وخت کې د امریکا پر ټلویزیون راغلی چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت د دې لپاره د سینټ پر غړو فشار اچولو ته دوام ورکړی دی چې د شام د حکومت پر ضد د یو محدودې پوځي کاروایي اجازه ورکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا پارلمان او سینټ بلنن څخه په دې اړه رسمي بحث پیل کړي، خو دا تر اوسه نه ده څرګند چې آیا د ولسمشر باراک اوباما دا غشتنه به پوره ملاتړ ولري او کنه. د امریکا له ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د شام ولسمشر بشار الاسد دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د کیمیاوي وسلو برید د هغه مخالفو یاغیانو کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په دې برید کې تر 1400 زیات کسان وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي. د یک شنبه په ورځ د عراق پلازمینه بغداد ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال محمد جواد ظریف ویلي لسیز وړاندې مهذبو هیوادونو د ملګرو ملتونو پر چارټر په لاسلیک کولو سره د قوت استعمال رد کړ. په عراق کې د شیعهګانو اکثریت لرونکي حکومت ویلي چې دوی به د شام د شخړې په اړه بی طرفه پاتې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د غراپور نوریده شي. په اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع ټول ګوندیز غونډه نن کیږي. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو په دامن کمیټه په غوډو ډز کړې دي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د هغه طالبان خوشی کړی چې د سولې په پروسه کې مهم کردار لري.
د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي د افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکاري کې په همغږي کې د افغانستان د سولې پروسه په پرمختګ کې همکاري وکړي.
په بلوچستان کې تر اوسه د کابینې وزیرانو ولې نه دي ټاکل شوی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر عثمان کاکړ وای
واکه اولاد دا مسله جوړ شوی د سی کاپ لیکس دی د پګر ملکی د مسلمان نون د پارک ناقابل قبول دی او د لیست قابل قبول دی.
په شمالي وزیرستان کې سیلابونو خلکو ته تاوان نړول دي. د سیمه نړۍ نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونږ لومبه موضوع تا په اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع ټولګندیز کانفرنس پیل شوه دی. وزیر اعظم نواز شریف دغلتا په خپل خبرو کې ویل دي په قومي مسلو با ټول یو موټی کې دلوي کې نه د حالات نقصان بنې واز پاکستان بلکې ټول توي. دا خبر نو موړي د ټولګندیز غونډې په شروع کې وکړه. په دغه اړه تفصیل ریاض مسخیل راکې.
وزیر اعظم هاوس کې کیدونکې ټولګوندیزه غونډه ته د خطاب دوران د وزیر اعظم وینا وه چې کده ترکه په لار تلل وی نو ټولې مسلې به په شریک سره د خبرو اترو د لار حل کول وی. د وینا وه
کم از کم دو درې خبرې داسې دي چې موږ له په هغه هیڅ قسمه سیاست کول نه دي پکار. د کې یو خبره د تر هغه ری ده بل د معیشت او درېمه د توانایي بحران دي. کوم موږ په دې درېو مسلو قابو اوموندو نو ورسره به موږ ترقی وکړو او کدا سی نوی نو د دې حالاتو ګټه به هیڅ چاته نه رسی. نن د دې ناستې مقصد دا دی چې موږ یو متفقه فیصله وکړو او زموږ لومبي پاملرنه مذاکراتو ته ده. موږ مخکې هم په دې زور راوړې او اوس هم غواړو چې یو متفقه فیصله وکړو او هغه سره مخکې لاړ شو.
اولین جو ترجیح ہے وہ ڈائیلاگ کو دینا چاہتے ہیں اور جو بھی ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کر کے آگے بڑھے.
درگونڈے شروع کے دو نمخ کے د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم اوپوزی مشر سره ولیدل. د دوران د استخباراتي ادارې ISI مشر، داخله وزیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم موجود وو. د سرچینو تر مخه عمران خان د مذاکراتو د سنجیدګۍ په اړه سوالونه راپورته کړه. د دې نه وړاندې بیګا داخله وزیر یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او اولس ته د دې غونډې نه د ښه نتیجو تمه لري. د وینا وا
بریف کریں گے جو پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے.
دا وقت دا پاکستان دا سیکیورٹی کم صورتحال دے دا ISI مشر با پہاگی خبرون ورکوی او فوزی مشر اشفاق پرویز کیانی با ہم غنڈتا خطاب کوی. دا APC دا پارا تقریباً ٹولو سیاسی مشرانو سرا رابطہ شوی دا او سلورو کسانو خوخپل دا بہر ملک دورے ہم زنڈولی دی. نوزمنگ با کوشش ہوئی چی اتفاق سرا یو قرارداد منظور کرو.
ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جائے.
بل طرف تا دا تحریک انصاف مشر عمران خان وای غونډه کې بعد سیاسي او پوزي مشروالې ته سلور خبرې کړي. د اتوار په ماسخوتن د یوې جلسې دوران د وینا وا
پہلی چیز امریکا کی جنگ سے نکلو، دوسری چیز ڈائیلاگ شروع کرو.
لومبے سیز د امریکی جنگ نه راوځي، دویم دا چې مذاکرات شروع کړي، په دریم نمبر د سویلي افریقي د نیلسن منډیلا پر رنګ د ځایی مشرانو سره خبرې وکړي او دوی اعتماد کې واخلي، او اخري خبره دا چې څوک مذاکرات نه کوي او د جنگ نه نه اوړي نو د هغوی په ضد بیا د فوزي کاروایی په حق سوچ کولے شو. خود دین اولاند دے ہم ایو بلا APC وشی
تو تب سوچ سکتے ہیں ملٹری ایکشن کا، لیکن ملٹری ایکشن کا سوچنے سے پہلے پھر سے APC کرائیں.
دا داخلہ وزیر پا خبر آدھا غنڈے پا اختتام با ٹول معلومات دا یوی خبری غنڈے دلار کام سرا شرک ولی شی. خوبل طرف تا دا کارپوہان وینا دا که دا دے غنڈے ہم سکوٹل نتیجے رو نواتے نور سرا با حالات نور ہم کڑکے چن شی. دا یاد ونے دا چی دا دین اولاند دے جمعیت علماء اسلام او عوامی نیشنل گن ہم زان لزان لا ٹول گن دی غونډې کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي نن سهار وختي د باړې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ په انخته کې د امن کمیټې 15 غړي وجل شوي دي. وسلوالو دغه کمیټې ځینې غړي د ځان سره تختولي هم دي. په دا حق له د سیمینا د مشال ریډیو همکار نور تفصیل راکړي.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د باړې په شلوبر سیمه کې ناصرګند وسلوالو د امن کمیټې په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د شلوبر امن کمیټې 15 غړي ووژل شول او وسلوالو د امن کمیټې ځینې غړي د ځان سره هم تښتولي دي. د شلوبر سیمې د خلکو په وینا امنیتي ځواکونو اوس دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او دلته د لټون عملیات پیل کړي دي. د شلوبر امن کمیټې یو مشر وایي چې د دوی کسان لشکر اسلام وسلوالي ډلې وژلې دي، خو بیا د لشکر اسلام وسلوالي ډلې مرکزي ویاند خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د شلوبر دغې پیښې سره څه تعلق نشته او نه هم دوی د شلوبر امن کمیټې په دې غړو باندې برید ترسره کړی دی، بلکې د باړې د پر امن ماحول په خاطر یې په تیره سموده کې په چا باندې کوم برید نه دی کړی. د شلوبر امن کمیټې یو مشر وایي چې دوی په دې وروستیو کې د باړې د امن په خاطر لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره عارضي او غیر رسمي ډزبندي کړې وه، خو د دې باوجود د دوی کسان په نښه شول. خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو او امن کمیټو ترمنځ کومه رسمي ډزبندي نشته. د لشکر اسلام وسلوال ډلې لخوا د دغه پیښې سره لا تعلقي په داسې حال کې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې په باړه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم کومه نښته نه ده شوې او امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو د سهولت لپاره ورته د علم ګودر لوی لاره هم خلاصه کړې ده او ځایي خلک پرې پیښور پورې تګ راتک کوي او اوس د باړې د بازارونو د خلاصولو خبرې هم روانې وي. یا د دې ویش په باړه کې د تیرې اوږدې مودې رئی راهیسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې ټولې تعلیمي ادارې بازارونه او روغتونونه تړلې پراته دي او د بدمنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان غوښتنه دا ده چې له بند څخه خوشی شوي طالب مشران باید د هیواد تراشي او د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د ملا منصور دادالله په ګډون اووه تنه طالب مشران د شنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شول. په عین حال کې یو شمېر پخواني طالب مشران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پریکړه داسې نه وه چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشی شوي طالب مشران دي افغان حکومت ته وسپارل شي. نور جزئیات د نسیم شپق پر راپور کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشی کېدو نه وروسته کابل له اسلام آباد نه غواړي ترسو هغه طالب مشران له بند آزاد کړي چې د سولې په خبراتورو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. خاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
د طالب مشرانو د خلاصېدو په صورت کې د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي دنه افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکاري کې په همغږۍ کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي او په دې کې مثبت نقش ولوبوي.
پاکستان د شنبه په ورځ وو تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. په دې طالب مشرانو کې ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره ګټور بولي. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
هغه دا پریکړه سره کړې وه چې دا خلک خودي مختار دي، که په پاکستان کې گزاره کوي او که په افغانستان کې گزاره کوي، او که د دوی دا خوښي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې گزاره وکړي، نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک ورسره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به دلته افغانستان ته راشي، ځکه چې دا پریکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 تنه طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې خبراتورو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولي. خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر یې بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشران نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ل امریکا خبریدونکو سالون نومي مجلې لیکلي د پاکستان قبایلی سیمو ته د هیواد له پنجاب صوبې څخه جنگیالي ورزي او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جنگیدو لپاره تیاری نسی. د مجلې په خبره د دغه ورپکو شمیر او زرګونو تنو ته رسیدلې ده. د دې لیکنې مهم ټکی د هارون باچا ناورو.
ل امریکا خبریدونکو د سیلون مینټرنټي مجلې په ولیکنه کې د سړنکارانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان د پنجاب صوبې اورپکی د مهال د لپاره تربیه کیږي چې د 2014 کال نو ورسته چې بهرنی ځواکونه بالا افغانستان وتلی وي په دغه هیواد کې پیلیدونکو فرقی ځا شخړو کې برخه واخلي. مجلې د منصور محسود خبر راغستې چې وایي د تیرو دوه کلونو په موده کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پنجاب نه د ورغلیو وسلوالو شمیر درې چنده سیوا شوی چې د نوموړي په خبره زرګونو تنو ته رسیږي. منصور محسود په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو سره په تړلو موضوعاتو د څېړنو یو مرکز چلوي. نوموړی چې خپل له جنوبي وزیرستان دی وایي په ټوله قبایلي سیمه کې دا مهال دور پکو د 150 نه زیاتې ډلې دي چې زیاتره یې په شمالي وزیرستان کې فعال دي. مجله کاږي شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې امریکا ګمان کوي د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې پټ دی. دغه راز افغان حکومت وایي چې یو ګڼ شمېر دښمنان یې په هم یاد سیمه کې پټن ځایونه لري. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د پنجابي جنگیالیو قبایلي سیمو ته تګ او دغلته د جګړې د تربیې غستو لړۍ له تېرې یوې مودې راهیسې روانه ده، خو زیاتوي چې د دوی د فعالیتونو مخه د پاکستان د ګاونډي او دښمن هیواد هند پلوه. منصور محسود یاد مجلې ته ویلي په دې خبره هر سړی پوهیږي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به په دغه هیواد کې د پښتنو او غیر پښتنو قومونو ترمنځ جګړه پیلېږي. مجلې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لخکر جنگوي د یو مشر غړي احمد ضیا صدیقي لخوا اسوسییټډ پریس ایجنس ته کړې خبر راغستې چې ویلي دي موږ لکه چې پخوا مو کړي افغانستان ته به ځو او له طالبانو سره به اوږه په اوږه جنګېږو. نوموړي ایجنس ته زیاته کړې چې طالبانو لا هم له دوی څخه مرسته نه ده غوښتې، خو د ده په خبره پنجابي اورپکی د افغان طالبانو کومک ته هر وخت چمتو دي. د مجلې له لیکنې سره سم لخکر جنگوي په پاکستان کې تر ټولو فعاله او په وحشي کړنو کې لاس لرونکې وسلواله ډله ده. دا ډله ځانمرګي بریدګر تیاروي او په وسیله په پاکستان او افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د مجلې په لیکنه کې ویل شوي د پاکستان نوی منتخب حکومت ژمنه کړې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نوې تګلاره جوړوي، خو مجلې د څېړونکو په حواله بیا ویلي چې د پاکستان ولسي حکومت د ترهګرۍ ستونزې حلولو په برخه کې سیاسي عزم او قوي اراده نه لري.
د هارون بچانم د سالون مجلې د یو لیکنې مهم ټکی اورېد. او سردو شمالي وزیرستان د چرته خلک وایي په ټوچي دریاب کې روان کال د زیات سیلاب له وجې د دوی زرخیز ځمکې او باغونه تباه شوي او اوس دغه اوبه آبادۍ ته هم نږدې شوي دي. تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکوي.
د سیمې خلک وایي دریای ټوچي کې دولت چې کم د حفاظتي پوشتو سکیم شروع کړي ټولې حفاظتي پوشتې د سیلاب اوبه لزانه سره وړلې دي. نمیر علی حیدرخیل کلی اوسیدون کې دریا جان وایي د دوی زرخیز ځمکې او توچی خوړتا نږدې آبادی د سیلاب په ضد کې دی.
ډېر تبایی وکړې کنه مختلف مس په علاقه سې میوات کا کنه دغه پیدا کېږي. دا نقصان خو وشو اس چې دوکانه کې مې مېږه بودیم ځکه چې مې دي هغه د سیلاب ضد شدي مکمل د متینه شولا سکولینه شولا.
سلیمان وایي په توچی خوړ کې چې کومې حفاظتي پوښتې جوړېږي ټیکاداران خپل مفادات پکې لټوي او د سیلاب هیڅ مخنیوی نه کوي.
په پلانینګ ډېر غلط کیږي چې کیمه ډنګ جوړېږي هغه د بار نر جوړېږي د لار نر جوړه کړې وه. نو چې میډي کیم کلی سره کیمه بودی وه کیمه ځکه هغه تقریبا ټولې وخستې دي. ایس تقریبا 100-200 فوټ سه مشکله ده نه وریا ده مشکلی ده به رسولی دي نه را خجیره فصلی نه ده خو هغه پسې وړي دي خو ایس کلی خطر ده کلی راون کړه.
سمی ولا وای ټیکاداران او ایریګیشن محکمې چارواکي ټول د یو خنادان نه دي. نو چرته او څنګه یې چې خوښوي په توچی کې ډانګې یا حفاظتي پوښتې جوړوي چې په کروڑونو پیسې خرڅ شوي دي او ولستا ترې هیڅ فائدہ نه وزي.
کایک سندا کې ټیکا دور ورېر ده کای اکاؤنٹنٹ ته ټیکا دور ورېر ده ته د کی مخواشوي اغه نه منابکو ته خلک مطلب کمپلینټینا په دې بوندې شوي دي ای پی ایس څنګه پولیټیکل څنګه خو اغه ایس کې سم غا نه پکو. اچھا فلډ روشي فلډ په ډنګې بوندې ریورس نر بدل شي فلډ دم رښت تیز وی چې اګه ډنګ مقابله نشي کړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایریګیشن یو بخور محکمې مشر انجینیر جاوید اقبال سره تماس ونیو نو دوی وی تیر میاشت سیلابونو شمالي وزیرستان کې زیات نقصانات اړولې دي چې دوی ریپورت فاټا سیکریټریټ ته استولې.
دا نقصان ریپورټونه محکمې انتظامیه او فاټا سیکریټریټ ته ورکړې شوې دي. حکومت د دې ریسټوریشن لپاره فنډ مهیا کو نو دا سکیمونه به په اصل حالت بحال شي. څومره فنډ مې مطابق کار کوو چې فنډ مطابق کار کوو.
د یادونه ده چې دریای ټوچی چې د پاک افغان پولې شوال منګړی تینا سرچینه اخلي او د شمالي وزیرستان یو شمیر سیمونه را تیرې دوبروسته د لکی مروت ګمبیلا ته پریوزي. د زیاتې توغیانې یا سیلاب پر وخت دغه دریا په خپل دواړو غاړو آبادې په زرګونه کې نالا زرخیز ځمکه او باغونه متاثره کړي او 2015 کال نه د دغه دریا په دواړو اړخونو باندې حفاظتي پوشتو یا دیوالونو جوړولو منصوبه د دولت لخوا روانه شوې چې د شروع کېدو نه پس په لنډ وخت کې دغه منصوبه د زنګ ښکار شوه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
مشال دوږی اوریدونکو. اوس ورزو بلوچستان ته په بلوچستان کې د نوي حکومت د جوړېدو درې میاشتې پوره شوې خو صوبایي کابینه لا هم جوړه شوې نه ده. دا چې دا کابینه ولې نه جوړېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نن ترمنځ اختلافات څه دي چې د کابینې په جوړېدو کې دومره وخت لګید؟ زموږ همکار خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له صوبایي مشر عثمان کاکړ سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
عثمان خان کاکر صاحب لمړنۍ پرتنې مې دا چې په بلوچستان کې دا وخت ستاسو د حکومت چې ستاسو سره نور نېشنل ګوند او هر سره پاکستان مسلم لیگ نون ستاسو ګډ حکومت دی تر اوسه پورې لا هم ستاسو صوبایي کابینه جوړه نه شوه. لامل یې څه دی؟ وجه یې څه ده؟ او ستونزې څه دی؟ تر اوسه درې میاشتې وخت پوره سو ولې نه جوړېږي صوبایي کابینه؟
د پښتون بلوچ شریک صوبا کې چې کوم د الیکشن نتیجې رالی نو یک نو تر ټولو لویه پارلماني پارټي پښتونخوا ملي پارټي سه پښتون بلوڅ دواړو دغه کې او بیا دویم مسلم لیگ نونو دریم بیا مسلم لیگ نېشنل پارټي وو او پای کې اولاد دا مسله جوړه شوې ده چې کاپ لیگ سه د پګر ملکی د مسلم لیگ نون د پاره ناقابل قبول دی او د لیست قابل قبول دی. د خپل سوالیه نشان دي دي صوبې په د مسلم لیگ نون پر صوبایي قیادت باندې دا سوار دی دا تورس ویل نه او څل دی دا ښکار کړی چې مسلم لیگ نون سدي د مخالفینو په دغه کې راګر دی.
دغه د مری ملته چې په مری کې غونډه وس وستاسو مشران هم د نېشنل ګوند هم او د مسلم لیگ نون هم وو په هغه کې دغه وزارتونه فیصله سوي وو کیا هم
هیڅ وزارت نه فیصله سوي دي نه د خسوي ګورنری
او وزیران
او وزیراله او سپیکری دا درې بیا قسم دغه فیصله سیونه اوس تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په مسلم لیگ نن کې خپله مشکلات شته. واضح صفا خبره دا ده په کاد ولس
لکه کزمو جوړدون کو ته لښته واضح کړي څنګه اختلافات
مثال سره مسلم لیگ نن مرکزی حکومت سي دي له مرکزی لیدرشپ سي هغه غواړي دغه د الاینس برقرار وي. هغه مثال مور د پښتونخوا ملي عام پارټي د نېشنل پارټي د ډیمینډیټ احترام کوي لکه په ګرد ملک سي کړی دي. دلته د دوی صوبایي قیادت کې دا مسله شته څلا غاته لزان سر کاپلی گیم تړلې دی آزاد دې تر دې هغه هری ورڅ غوایي.
یو یو پتا زبانه خلق نه وکړ دلته هم کوي چې تاسو کله چې دوی په لمړي سر کې مسلم لیگ کاپ په ټول پاکستان کې لکتاس چوول الته د دوی دشمن دی لیکن په بلوچستان کې د دوی دوست سو ورګړ ډکړ په کومه درګړ کړ حالت تاسو په دې باندې نو ول چې په کوم مشارت تر غړې څنګه راګړې ته
موږ اول ورځ ورته ویل دي چې موږ په دې درې پاتیانو په احتیاط کې به د حکومت دا کې کاف لګ نستان د موږ درې پاتیانو احتیاط کړی نه د درې پاتیانو کولیشن حکومت څلور غنه دی کتن موږ نه د کاف لګ سره تعلق لرو نظم حکومت سره تعلق لري نظم په حکومت کې ستاسو نظم په احتیاط
کې نه درګډه وي تاسو
نه راګډو صفه خبره نه ونه غن دا دوی مثلا په دې کې بل داده چې جمعیت علما دا تاسو ټول ته معلومه ده دا دونه اقتدار فرسته او د اقتدار وژ خل نه امر به مخکم دا وایي دوی به تر هر څه د اقتدار لپاره تیریږي. نو نن هم د جمعیت علما کوم پارلماني لیدر دی دا چې دوی د لون توپ تر ده لګیا پیسو پیشکشم کی و خلقتا سنمور سر جوڑ کاسی پیسیم درکو دا غم درکو دا حکومت مدر کوئی سازشو نم کی مانا هر قسم حالبتا مر دری سر پارٹیانی پر دی متفق کوئی زمر گڑا حکومت بین وس انشاءاللہ و تعالی پی اولاس دول سورس کی بدنانا زمر سدی اگم ایک میبا سر تقسیم سی وزیران بحال پاکی
د پښتونخوا ملی عوامی گوند صوبائی مشر عثمان کاکڑو چې زمنګ د همکار خدیندر ناصر سره خبرې کولې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو درنگ شبے لا پختونخوا کے د گرمی دولسنی میں بجے کے دن کی بوروال کا کھڑنا بعد دے وقت مہم خبر ناور
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباری کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لغو وروسته دا چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوری توګه د ټاکل شوي ولسمشر په حیث خپله قانوني 15 کلنه موده سرته ورسوله. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو د امن کمیټي 15 غړي وجلې او یو شمیره تشتولې دي. د خیبر ایجنسی او سرکاري چارواکي د ژغ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډي په شلوبر سیمه کې د امن کمیټي او وسلوالو ترمنځ په نشته کې د امن کمیټي 15 غړي وجل شوي او یو شمیره تشتول شوی دی. د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه کېږي. په دې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیران او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی هم ګډون لري. د نن پیلېدونکو د ټولګوندیز کانفرنس مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. د افغانستان د ولسمشر وین ایمل فیزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز هغه څرګندولې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده. ایمل فیزی په یو بیان کې ویلي کچيري په افغانستان کې رښتیا هم کورنۍ جګړه روانه ده نو بیا خو د هغه په وینا امریکا د ترهګرۍ پر ضد نه بلکې کورنۍ جګړه کوي. افغان چارواکي او نیټو پر هغه څه یو بل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیز ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې وسو. افغان چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د پنشکولو لپاره په ترسره شوي برید کې 18 وګړي وژل شوي چې درې مېرمنې، څلور ماشومان او یو لاري چلوونکی پکې شامل دي.
مهم خبرونه مو اورېدل چې بوروال کاکړ وړاندې کول او سردی اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم معلومات راټول کړي دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو آئینی صدر خپل موده پوره کړه. ادارې مخکې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې ډېر مشکلات راغله خو هغه په ډېر سوچ او فکر سره کار واخستو. ادارې وایي چې دغه 15 کاله دور کې سکارونه خو هم شو خو په مجموعي توګه د ملک حالات ښه جوړولو او د ولس مشکلات لری کولو کې هغه او دغه پارټي کامیاب نه شوه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر د دور ټول لوی کارنامه اترلسم ترمیم په ذریعه د آئین اصل جمهوری کردار بحالول وو او د غرنګ قومي مالیاتي ایوارډ هم دغه د حکومت یو ښه کار وو. ادارې مخکلي کې چې چرته د پخوانی صدر آصف علي زرداری 15 کاله دور کې د منفي اړخونو تعلق دی نو هغه کې د ټولو نمایا د ښه حکمرانۍ فقدان وو او د غرنګ پیپلز پارټي په خپل 15 کاله دور کې نه کامیاب داخلي پالیسیانی جوړې کړې او نه خارجه پالیسیانی. ادارې لیکي چې عدلي اپوزیشن، عسکري قیادت، میډیا او ولس جمهوریت تحفظ لپاره تیر حکومت د خامیانو باوجود برداشت کړو او اپوزیشن معیشت خراب صورتحال گرانې بدامنی او بیروزګاری باوجود ولس په سړکونو راوستو کوشش اونکړو. ادارې اخره کلی کې چې نو داسې پخوانی صدر خپل حکمت عملی او د غونډ کام تعاون په نتیجه کې خپل آئینی موده پوره کړه او یو جمهوریت صدر اعزاز یې کامیابی سره ترلاسه کړو او داسې پخوانی صدر آصف علي زرداری را روان وخت لپاره یو ښه مثال هم قائم کړو. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په فوري توګه ملک کې غیر قانوني موبایل سیمونه بندولو حکم ورکړی. ادارې مخکلي کې چې چرته پوری غیر قانوني موبایل سیمونو تعلق دی نو په دې سلسله کې تیر حکومت د داخله چارو وزیر رحمان ملک له اړخه شوي اقدامات د کام مخې ته دي چې په دې لړ کې په حکومتي کچ په پرنټ او الکترونیک میډیا څو ځلې د ولس رهنمایي لپاره مهم هم چلیدلی وو. ادارې وایي چې یو خو د تعلیم کمې دی او دویم د موبایل کمپنیانو او د هغې په زرګونو کارکوونکو له وجې دا مهم په مؤثره توګه کامیابه نه شو. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د قانوني سیمونو د بندولو حکم ورکړی دی نو ضروري ده چې د داخله چارو وزارت په سطح مختلف موبایل کمپنیانو ذمہوار خلک د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې هغه دې نه صرف غیر قانوني سیمونو په اړه د سخت اقداماتو چت کړي بلکې نوې سیمونو جاري کولو کم طریقې په میډیا روان دي هغه دې هم ودرول شي او په قانوني طریقې دې سیمونو جاري کول شروع کړی شي.
د سیمې حالات او
د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکیانی د جمعې په ورځ ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه دی روان، خو حقیقت دا دی چې یا د صوبه له صوبه ته ډېره لرې ده او په کومو طریقو چې پوځ او په خاصه توګه د هیواد جاسوسي ادارې له بلوڅ بیلتون خوخو سره چلند کوي، نو دغه د بلوچستان په ناارامۍ کې نور هم لوی رول لوبوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې د هیواد په سیاسي بهیر کې بیا په دروستیو کې ورداخل شوی او په انتخاباتو کې یې هم برخه واخیسته، خبریالانو ته یې ویلي دي چې د نوي حکومت له راتلو سره هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د صوبې حالت هم هغه شان دی. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې پنځم اپریشن روان دی او تر دې پورې چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د پوځي افسرانو په مشرۍ ملیشیا ځواکونه د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې ناکام دي. ادارې زیاتوي د یاغیتوب د مخنیوي طریقې لا پسې صوبا له هیواده جدا کوي. امنیتي ادارې په داسې حال کې مثبت رول لوبولی شي چې له خپل ځانه دا تورونه لرې کړي چې دوی په خوفیه توګه د بلوچانو د وجلو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د بلوچستان حکومت د صوبې د بحران سیاسي حل راوباسي. همداراز د مرکزی حکومت چې بلوچستان صوبه یې ځان لا پریښودې ده ذمہواری جوړیږي چې د صوبې مسلې حل کړي. بلخوا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د وسلوالو د یو مشر او کارپوهانو له خولې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورپکو روزانه روانه ده او دا د دې لپاره ده چې دوی تمه لري چې کله شپاړس میاشتې پس نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو په دې هیواد کې به د قومیت پر اساس خانه جنگي شروع کیږي. ادارې زیاتوي چې لږ تر لږه شل د اورپکو ډلې په پنجاب کې مرکزونه لري او په داسې حال کې چې مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي ځوانان د اورپکیتوب مشن لپاره ګماري، نو په وزیرستان کې د اورپکو ډلې مخ په زیاتېدو دي. د جنوبي پنجاب له بهاولپور سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو کارپوهه عائشه صدیقه وایي په دې ښار کې لال قاعده پورې اړه لرونکي ډله جیش محمد خپل مرکزونه پراخوي او د خپلو پلویانو لپاره لوی مدرسې هم جوړوي. د دې په وینا یاد ډله ځایي خلک د سخت دریځ پر لور بوزي. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر دی چې په 1999 کال کې د هند له زندانه د یرغمل شوي الوتکې په بدل کې خوشې کړل شو. د دې ډلې موخه په نړۍ کې د خپلې خوښي او مرزي اسلام بلدستي قائمول دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او ار بیا په شام د امریکا د احتمالي پوځي بریدونو ملاتړ کړی دی. نوموړي چې پرونې په پیرس کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل ویلي د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د بشر الاسد رژیم پر ضد د یو پوځي اقدام څخه نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. په دغه اړه د یو راپور مهم ټکی اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د څېړونکو د ریپورټ له بشپړېدو وروسته واشنگټن د یو پریکړه لیک د صادرېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورستنېدل ناممکنه نه ګڼي. جان کیری پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په پاریس کې بې خبري غونډې ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. جان کیری چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته یې خبرې کولې وویل د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د سوریې د رژیم پر ضد د اقداماتو ملاتړ په زیاتېدو دی. جان کیری وایي نن موږ پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې نړیواله ټولنه کولی شي د سوریې د رژیم پر ضد ترسره کړي څو بیا له سرې کرښې پښه ونه لوي. یو شمیر هیوادونو سمدستی هغه توافق لاسلیک کړ چې د شلو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې ترلاسه شوی وو. د دې هیوادونو شمیر اوس 12 ته رسیږي او ټاکل شوی چې دا هیوادونه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې په دې اړه اعلان خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه شکونو په اړه چې د بشر لسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه شته وویل جان کیری وایي دا د تخیل سره نه دی، دا یو ډول حدس او ګمان هم نه دی. د هغه شواهدو په بنسټ چې موږ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي معلومه شوې ده چې د بشر لسد رژیم د اګست په 28 نیټه یو لزله کیمیاوي وسلې کارولې دي. اسد په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو یو لوی زیرمه لري او په اړه خبرو ته چمتو نه دی. دا باور دی چې کومه ولې خپل ځان افغانستان لغواخ سره مخ ومني بیا بل دی وسلی څخه کار خپل د سوریه ولسمشر بشار الاسد د امریکا د سی بي اس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ خبره شي ل کیمیاوي وسلی کار اخیستل رد کړی ویل دي دا صحیح ثبوت نشته چې وخی دا سی حمله تر سره شوې ده خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې خبري اعلان وکړ ول دا سی ویډیو تصویرونه لري چې ثابتوي ل کیمیاوي وسلی په سوریه کې کار اخیستل شوی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اروپایی او امریکایی چارواکی وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د فوځي اقدام په برخه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ په پراخېدو دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شام پر ضد د فوځي عملیاتو د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د هڅو په لړ کې له اروپایي چارواکو سره کتنې کوي پرون په پیرس کې ویلي بشار الاسد له هیټلر او صدام حسین وروستو یوازینی مشر دی چې کیمیاوي وسلې کارولې دي په همدې حال کې د اسد د رژیم مخالفینو د دمشق نږدې خار کې د نویو پرمختګونو خبر ورکړه دي تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو
امریکا او فرانسا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا لوجه د سوریه د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې نړیوال ملاتړ په زیاتې دوده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي د دوه لسونو د ګوتو شمیره اوخته کری خبرداري ورکړ چې که د سوریه د حکومت پر ضد اقدامات ونه شي نو خای کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاسته ولويږي او په نهایت کې دلویدیس پر ضد وکړول شي اوس په هیغو چې د امریکا د امنیتی ګټو مسأله ده او تروریستان او افراطی جهادیان چې شمیرې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زیاتیږي پر لویدیز اروپا امریکا او نورو ځایونو تمرکز کوي او دا وسلې که د دوی لاسته ورشي هر امریکایي او په اروپا کې هر څوک باید اندېښنه ولري کری د سوریه ولسمشر بشار اسد له جرمن دیکتاتور اډولف هیټلر او له عراقي دیکتاتور صدام حسین سره چې دواړه د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل بلل شوی یو شانو باله دا کیمیاوي وسلې د چین نړیوالو پر کارولو لنجدي سلو کلونو راهیسی بندیز لګولې خو یوازنیو کسانو چې له بشار اسد مخکې د جګړې پر مهال کار ترې اخیسته اډولف هیټلر او صدام حسینو فرانسا یوازینی هیواد دی چې د سوریه پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگتن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی لدې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې د اګست په 28مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرام وباله او په دې برخه کې د یو واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې بیان همداراز زیاتوي چې د اګست د 28مې د حملې په ځواب کې چې واشنگتن وایي له 1400 زیات کسانې وژلې د ملګرو ملتونو د مفتشانو د راپور تر بشپړېدو پورې باید هیڅ راز اقدام ونه شي دا په داسې حال کې ده چې د وروستۍ راپورونو له مخې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن د سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او د ښار اداره وسلوالو مخالفینو په لاس کې اخیستې په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي وسلواله مخالفینو چې د جبهه النصر په نوم ډلې مشري کوي پر روانونه کې د خارته نفوذ وکړ لدې سره په خاص ډول د وسلواله مخالفینو په لیکو کې د افراطی اسلام پالو د ونډې په اړه په سوریا کې د ډیره مذهبي اقلیتونو ویره نور هم زیاته شوې ده
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نتلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ. سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د جنکو په تعلیم کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، غلا هم د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په وړاندې خنډونه پراته دي. اوس چې د ننګرهار له اکثر ولسوالیو خلکو په جلال آباد ښار کې استوګنه غوره کړې، لا هم خور او لور ته د زده کړو اجازت نه ورکوي، خو په جلال آباد کې لوستې جنکې له کورنیو څخه غواړي چې د لور او خور د تعلیم په وړاندې خنډونه جوړ نه شي. په دغه اړه له جلال آباده د باز محمد عابد راپور.
د ننګرهار ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د شپږم ټولګي پورې تعلیم ته پرېښودل کیږي او بیا په کور کې نول کیږي، خو اوس چې له ډېرو ولسوالیو څخه خلکو په جلال آباد ښار کې اوسېدل غوره کړي، لا هم د خپلو روایاتو له مخې نجونې تعلیم ته نه پرېږدي. په جلال آباد ښار کې یو شمېر لوستې نجونې له کورنیو څخه غواړي چې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازت ورکړي. د زیبا په نوم یوه نجلۍ وایي چې دوی د تعلیم په وسیله کولی شي چې خپل هیواد ته نیکبختي راولي.
زه په هغه والدینو باندې چې خپلې لورګانې نه پرېږدي بیرون ته لاړ شي او تعلیم اجرا کړي، هغوی نه هیله لرم چې خپل لورګانې بیرون ته پرېږدي تر څو هغوی د تعلیم څخه برخمن شي، ځکه چې تنه د دغه تعلیم په واسطه باندې موږ کولی شو خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او د بدبختیو څخه یې راوباسو.
یوه بل انجلۍ وایي چې زنون جنو ته د زده کړې اجازت ورکول کیږي، د زنو ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړو ته دوام ورکړي.
زمانم امینه خوګیانه د مجبور آباد د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې. اندازن داسې خويند شته چې هغه امور او پلار یې خويند ورنه مکتب ته نه ورېدي. شاید هغه ډېر زړه کیږي چې زه یو ډاکټر شم، زه یو انجنیر شم، زه یو خونکی شم، په هغه نشي ولې چې خپل زړه ته دوام وکړي. یا داسې خویندې شته چې کورنۍ د خوان هم ورته اجازه ته خو په لار کې ډېرې زیاتې ستونزې لري. زموږ داسې ډېر شمېر ورونه شته چې په لار کې څوک درېږي او هغه خویندې چې غواړي چې زده کړې سرته ورسي هغه سالمې زده کړې ته نه پرېږدي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
د ننګرهار د ښځو چارو مشره انیسه عمراني د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه د کورنیو ناپوهي ګڼي.
خویندو په هر برخه کې تعلیم ته ضرورت شته، د ماشوم په روزنه کې، د کور په کارو کې، کبیرون وي، خو تعلیم بيخي 100% ضروري دي. دا چې د کور غړي د دوی د تعلیم معنی کېږي حتمی هغه خپل نه پويږي. کچېر یو فامیل تعلیم یافته وي، حتمی په خپل خزو او نارینه و دواړو یو شان تعلیم کوي.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې د نجونو لپاره اته خونځي فعال دي چې تر دولسم ټولګي پورې پکې زده کړې کیږي او تر سلویغ زرو پورې نجونې پکې په زده کړو بوختې دي، خو په دې وروستیو کې چې د بدمنیو له وجې له لرو پرتو سیمو څخه خلک جلال آباد ښار ته په کډه راغلي، لا هم خپلو لوڼو ته د تعلیم د ترلاسه کولو اجازت نه ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
په مومند جنسی کې د حکومت لخوا د ځوانانو د لوبو د پارا سپورتس کمپلیکس جوړ شو. خو دغه سپورتس کمپلیکس سلور وړ دیوالونه او لویه دروازه ړنګېدلې او چې لږ باران وشي بیا پکې د اوبو ډنډونه ولاړي. د اوبو د سکول انتظام پکې هم نشته او د تماشبینو د ځای لاندې د جوړ شوي یو شمېر دوکانونو دروازې ماتې شوي دي. په داسې حال کې چې په دغه سپورتس کمپلیکس کې ځوانان په لوبو بوخت دي، د مشال ریډیو د خبریال سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
دا محمد ایجنسی په هډکوارټر غلنه کې جوړ محمد سپورتس کمپلیکس چې سرور اړخیزه دیوالونه غورځېدلی، د اوبو تنظیم پکې نشته او د باران د اوبو ډنډونه پکې ولاړ وو. لوبکونکو ځوانانو وویل حکومت هر څوک داسې ودانې جوړوي نو باید د هغې حفاظت ته هم وکړي. زبیر د غلنه اوسېدونکي دی او هغه د دیوالونو د نشوالي له وجې پیدا شوې ستونزې داسې وخایلې.
نو برال بس پدې دلته خو ډکون دی دادې بس ورننه وتی لاندې وشته دیوال غزار کو بس ټول جناور راځي داسې کابل
کامران هم په دې کمپلیکس کې لوبې کولې. د سټیډیم یا میدان حالت یې داسې بیان کړ.
باسکټ بال کې دغه مثلا دا وړوتی دغه ډنډی رستلی دی او هغه چې رستلی دی او کرکټ کوي هغه هم پیچونه هم نشته دی چې باران وشي بیا الکان لوبه نه شي کولی اوبه نه وځي زینه.
د نهم جمعه زده کوونکی عامر خان وایي چې د والیبال او فوټبال د ګول جالونه او ډنډی هغوی پخپل مرسته راوړی دی.
کیمنګ نڅو د ډنډی خلکو ویول دي اوس هم یو د لرګي غوري واد وس پیندا دا خپل خپل خورانه چا وړي د حکومت هغه مس خپل لګو دام رانه خروړي.
په دې کمپلیکس کې لګو زه ډیر شتو قانونا چې د تماشبینو د ناستې د ځای لاندې جوړو دروازې ماتې شوی او د کمپلیکس لوی دروازه هم رنګېدلې. ادنان دغه ستونزې بیان کړې.
د ګیټم نشته لري دغه جن شکم لګي دینم وړو دغه مات کړه بره کم چې بیا بره دغه لګېدل جنګلې شانتي او ار یو جناور رنه وزي د دکانونو د ګیټونو خلکو
خراب شوی دی او وی ویل
بالکل جی دیوالونه پریوتی را مسئله پکشتا و دا اوس مونږ ته دا هینډ اوور شو تقریبا په 3 تاریخ باندې جی اوس پر ایجوکیشن سره اوس چې دا مونږ سره راغی دا مونږ په دغه کې راغی ان شاء الله چې بدی باندې مونږ هم بلوس واقعي تصویر راغی نو مونږ غواړو کار کوي مطلب مکمل رپورت ورکو دا مطلب فالو کوم بیا دا
دا سید اختر په وینا دا کمپلیکس به یو وار بیا د دې جوګه کول شي چې ځوانان پکې هر قسمه لوبې وکړي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه ته مې پرې نه خو
پړونی کار څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې ضروري نه یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
په کوټه کې د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټر رخصانه کاسی وایي د بلوچستان په اکثره سیمو کې پښتنې مېرمنې د ملا د درد په ناروغۍ اخته دي. دا چې د دې لامل څه دی او همداسې په دې سیمو کې نورې کومې ناروغۍ زیاتې دي په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
کابل درته وایس چې زموږ په سیمو کې تاسو په دې شل کال کې کتلې دي د میرمنو اکثره ناروغي د تیشي د تیشي څخه دوی ډیر شکایت کوي ډیر لوی ناروغي په دې کې تیشي.
زموږ د علاقې په شزو کې چې دی د ټول څه زیاته ناروغي د ملا درد دی اور دا د ملا درد چې دی د ټول څه لوی وجه دا ده چې د کوشنیوال څه زموږ د علاقې د شزو د سړیانو د ټول غچې دی خوراک سم نه دی. زموږ خلق چې دی د شیدو غچې دی په ژوند کې ډیر ضرورت دی لکه تر یو کال پورې چې دی کوشنۍ خالي شې دی چې نو هغه چې غټیږي دا هغه اډونه چې دی هغه په شیدو باندې مضبوط کیږي او بدن یې ټول په شیدو باندې قوت پیدا کوي. نو څنګه چې زموږ کوشنیان لویان سي زموږ خلق چې دی و خوراک ته سمه توجه نه ورکوي د کم کم شیانو چې ضرورت یې په بدن کې هغه خوراک دوی نه خوري د کم چې بدن د پاره ضرورت نه وي هغه شیان دوی ډیر خوري لکه غوړ دوی زیات خوري خواږه شیان ډیر خوري د شیدې بیخي ډیر ضرورت ورته شیدې دوی نه چی د اګي ضرورت یې اګي دوی نه خوري.
په کم عمر کې ودونه دلته اوس هم کیږي او بل د دې څخه بیا میډیکلی کمی کمی ناروغي د کم عمر په ودونه کې په زنانو کې پیدا کیږي کله غلا ژوند ضرورت کوي
ګورې لکه چې ما تاسو ویلې زمش د علاقې په خلکو کې د خوراک کمی ده سم ده کم خوراک ضرورت چې هغه دوی پوره نه خوړي نو په کم عمر کې اول څه دوی کمزورې دوی اډونه کمزورې په دوی کې د وینې کمی لکه انجن چې هر میاشت په دوی نه جوړی راځي نو په اخ کې وینې دوی غچې د بدن څخه کمی کم وخت چې دوی واده وسی په کم عمر کې دوی چې کوشنۍ په نس کې سي نو هغه کوشنۍ چې دی هغه خوراک غواړي. په مور کې اول له د خوراک کمی، په دوی کې د آیرن د وینې کمی، د دوی اډونه کمزوري، چې کوشنۍ جوړیږي د کوشنۍ غم اډونه جوړیږي، غوښه جوړیږي، وینه جوړیږي. که کوشنۍ ته ښه خوراک ور نه کول سي نو د کوشنۍ چې کوم وخت اډونه جوړیږي د مور اډونه سولیږي، د کوشنۍ چې غوښه جوړیږي د مور غوښه سولیږي، د کوشنۍ چې وینه جوړیږي د مور وینه کمه کیږي. نو دغه طرح کوم وخت چې کوشنۍ پیدا کیږي د کوشنۍ عمر د مور غچی د هغه سره ډېر خطرای، د وینې د کمی غه کوم وخت چې پیدا سي هغه وخت هم پنجلې باندې ډېر وینه ضایع سي، نو دا کم عمر والا انجلۍ سره د ژوند د مرګ ډېر خطرای ور سره.
دا یو خو په کم عمر کې ودونه څخه میډیکل شنه نه شي کنه، لکه د سره تاسو ول چې په د دې سیمه په میرمنو کې اکثرا د ملا د درد ناروغي زیاته وي، هغه کلچم نه په کې صورت طاقت نه او هغه د ملا څخه ډیر دغه کوي. د هغه لپاره بیا ضروری څه شته چې په کلیو کې زموږ خواندې میندې او هغه وکاري ضروری خوراک دغه لپاره څه شته؟
دا هغه د پر نه دی شیدې په هر دغه کې چی صورت کې ک شیدې چلې سي شیدې دی چې کومه اور ملاویش مستی دی فری کشلومبی شډیری دی چی، اور د دې علاوه درانه کارونه دی نه کوي. درانه کارونه لکه یو بالټه یو بده دوی ضرورت وی نو پوره بالټه دی په یو نه ډکای نیمه نیمه پلس واره دی یو سی او بده ډکی کی پچو غملا دی کار نه کوي. هر کار چی کوي واغته د کشینی به دی کوي.
ډاکټر صاحب ډیر شت داسې دی چې هغه ته وای چې دا بالټه پوره ډکه ما اخلا هغه وای دا دی وامه خستال تک شیر دی اوس هیڅ نه راوسو. آیا دا په هغه وخت کې خوڅ نه کیږي ورسته به
او په هغه سات اسمه کیږي؟ دا قرار قرار یو دوه کاله بعد درې کاله بعد دوی ته بیا لکه یو خو خوراک دوی سم نه کوي، ردرانه کارونه دوی کوي، نو یو څو عمر بعد دا اندازه دوی ته کیږي چې اوس یې پښې درد کوي، ملای درد کوي یا نس. د ډېرو خلکو نس خوږیږي، هغه وایي یا زما نس خوږیږي زما ملا نه خوږیږي. دا نس خوږوالی چې دی د ملا د صوب وي، د پښو درد چې وي د ملا د کمزوري د صوب وي.
او دغه سیبه ډاکټر صاحب ډیری تاسو داسې ناروغان هم راځي چې هغه اوس هم د هغه ناروغي چې هغه په طب کې علاج ته طب پیدا کړي دی، هغه په غوی باندې تجربه کړي دي، هغه اوس هم په کلیو کې په تعویزونو باندې په دمونو باندې کیږي. ته دغه ناروغي لپاره به څه وایاست چې آیا هغه سی علاج ممکنه دی او کنه؟
ګوره د ټول څه لوی خبره دا ده ک په کلیو کې ته ملا ته ولاړ سي اخ په ناجوړي نه دی خبر. د هر ناجوړي غبغه ته دا وایي چې د دې غ مرض دی، د دې غ پیری دی، دغه به درته دا به نه درته چې د دې غ چې د مورکته بده، د دې غ چې د ملیریا ته، د دې د جړه ناجوړي ته، په دې خو ملا نه پېښه غ به هر شي ته دغه درته د دې غ پیری دی، د دې غ مرض دی. نو هر ناجوړي چې دا هغه علاج لري.
ډاکټر رخصانه کسیوا چې زمنګ د همکار خدای نور ناصر سره خبرې کولې، اوریدونکو د دې سره زمنګ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمنګ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو خپل کوربه شاین بدیر له اجازه ورکې د الله پامه.
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
خواته جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کاکا کینا بل خوا سنزرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان سپ بنگلو دا